مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه سحرنې خبرونه کړکلې يم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورونه لرو. د آسیا د زړه د کانفرنس په اړه باندې هم حال درکو او د هند او پاکستان د اړیکو نه مهم خبرو خوړم به د منور شاه نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې کېدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون بلنه منلې ده. امریکا وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه کول غواړي. او صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې څو ورځې وړاندې رامنځته شوی د 14 کسانو وژنه ترهګر برید وو. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس به سبا شروع کیږي. یو افغان چارواکی د نوم نه څرګندولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره د ملاقات نه پس هغه بلنه ومنله چې پاکستان ورته په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره وړاندې کړې وه او هغه رد کړې وه. د چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان له حکومت په سرګند وغوړی چې د سولې له پلوي طالبانو سره جدا چلند وکړي، خو په کار دی چې د سولې د مخالف وسلوالو طالبانو پر ضد چټک عملیات ترسره کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل امریکا دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکو خو کولو ته هڅوي. نو موړي زیاته کړه
د یو اسمش کړن لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا عمومي. موږ دواړه لوري هڅو چې په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي.
په دې ورستیو کې پاکستان ویلي چې افغان حکومت غواړي نو د سولې په خبرو اترو کې یې مثبت کردار لوبولو ته تیار دی. پرون په بنو کې د نیمه قبایلی سیمه اف ار بنو استادانو احتجاجي مظاهره کړو. د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړي چې د قبایلی او نیمه قبایلی سیمه استادانو ته په فوري توګه ترقیانی ورکړل شي. دوی د لکه ورکړي چې کوم طالبې و نه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټي نه انکار وکړي. په مظاهره کې شامل یو استاد مولانا ګل وارث خان حقانی مشال لريو ته ویل
دا مطالبه د وزیر اعظم نه او د گورنر نه او د وزیر اعلی صاحب ها سړی 3 سالو وطن میستا اپګریډیشن مسله حل نشوا. مونږ نه فوټبالي جوړ کړي دي. مونږ خپل حق واړی سټل ته چمیلا ویږي اف ار حکومت طریقہ په داغه خطرې کې مونږ د پټي کوي د طالبانو دور کې مونږ دبټای کړي دي. مونږ باندې ډز شوی دي غره په سر باندې سکول تر رسیدلی.
د یادونه ولدا چې د خپل مطالبه په حق کې د قبایلی سیمو استادانو د سوره زو راهي سه احتجاج شروع کړي، خو فاټه سیکرټریټ او یا هم مرکزی حکومت لا په دې اړه سندې ویلي. د جرمنی د دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي موجودګۍ ته دوام ورکړي. اورسولا وون دیرلین مزار شریف ته د رسیدو نوړاندې خبري اعلان تو ویل چې په ورستیو کلونو کې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد د ختمېدو سبب وګرځېده. میرمن وون دیرلین په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د امریکا او د ناتو د ځنو نورو غړو ورستیو فیصلو ته په اشاره سره ویل دا خوشاله ده چې اتحادي هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه وکړه. په بلخ کې د ناتو د 21 غړو هیوادونو یو نیم زر ځواکونه ډیر دي چې زیاتره یې جرمنیان دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې د ورسته د ډزو پیښه چې په کیسوار لس کسان وژل شوی یو ترهګر برید وو ده چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت مریضۍ په تیارا لارا روان شوی وو. د وایټ هاوس نه په خپلې یو ټلویزیونی وینا کې صدر اوباما د ټولو نړۍ د مسلمانانو په ټولنه غږ کړی چې سخت دریزي او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رد کړي او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د شامل شي. نوموړي زیاته کړه
دیوای موږ خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګر ډلې د امریکا په شمول ټوله نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنوونکو کارویان ترسره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کوونکو ادارې بیلابیل ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دی.
سردار اوباما په دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته. نوموړي ویل په دې وروستیو کلونو کې ترهګرۍ یو نوی شکل اختیار کړی دی، خو ژمنه یې وکړه چې اسلامي دولت نومي وسله واله ډله به تباه کړی شي. صدر اوباما په خپل وکلنه دوره کې دا ډول ټلویزیونی وینا صرف درې ځله وکړه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامی دولت وسلواری ډلې د هغه چاودنې ذمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې گورنر سره د خپلو شپږو محافظانو وجل شوې ده. د یمن امنیتي چارواکي وایي د گورنر غفار محمد کانوای پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شو چې دغه جنوبي ساحلي ښار د ریمباود سیمینات تیرېدو په حال کې و. حکومت بل ځواکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې شیعه مسلک حوثي باغیان د عدن ښار نه په وستلو کې بریالي شوي و، خو اسلامي دولت وسلواله ډله د القاعده سره د تړاو لرونکو خپلو ځایي ملګرو په مرسته د یمن د شخړې له وجې رامنځته شوې لا قانونیت نه ګټه پورته کوي او د دې هیواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یو شمېر سیمې قبضه کړې دي. اورسته خبر دا چې د خیبر پښتونخوا د کلتور وزارت لخوا پرون د سواد سیدو شریف حدود یا حال کې د یا قربان په نامه د ټپو مقابله وشوه چې پکې د دوو جنکو په شمول د ملکان ډیویژن نه نوي ځوانانو برخه واخیسته. د مقابله کتلو لپاره ګڼ شمېر خلک ورغلي وو. د کلتور وزارت چارواکي وایي د صوبې په اته ډیویژنونو کې دا مقابله ترسره کیږي او د روانې میاشتې په اخره کې به په پیښور کې د ټولې صوبې نه د بریالي شوي ځوانانو ترمنځ اخیری مقابله وي. په پرونی مقابله کې په اول نمبر راغلي ځوان ته 1,00,000، دویم نمبر ځوان ته 15,000، او دریم نمبر باندې راغلي ځوان ته د 50,000 روپو نقد انعامونه ورکړل شو. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا ته هر کلی اوریدونکو. تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی به سبا له په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا د زړه کانفرنس کې برخه اخلي. د نیم قبایلي سیمې بنو د سکولونو استادان وایي چې تر سوې غوښتنې نه دي منل شوې. د پولیو پر ضد کمپاین کې به برخه ناخلي او احتجاج به هم کوي.
ساڑھے تین سال ہوا تل میشتا اپگریڈیشن مسئلہ حل نشوا، مونگ نا فوٹبال ہی جوڑ کرے دے.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر میا افتخار حسین ویلی دی قبایلی سیمې د یو مقصد لپاره ورستو پاتې کړل شوې دي.
د دې خاص یو وجه وه چې دا د بفر زون په شکل کې استعمال شي او دلته کې وینې تویږي، سکولونه ورانېږي، سړکونه ورانېږي، خو خیر دی.
او د سوات په منګوره کې د یا قربان په نوم د سندرو ویلو سیالۍ سرته رسیدلې دي.
نن چې کومه یا قربان شو شوه په دې کې زه ډېره زیاته خوشاله یم. دا ما ډېر وخت نه انتظار هم کوو، پر کریسمس مورتن ډېر وخت نه کړی.
د سیمه نړۍ نه هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګډون به موضوع ته افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر با دوه ورځې وروسته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان کې د آسیا زړه په غونډه کې په ګډون کولو سره د سولې د مذاکراتو او نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب د نوي غږیز پیغام تصدیق نشي کولی چې رښتیا هم دا د نوموړي آواز دی او کنه. په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور.
افغان حکومت وای ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کیدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح وایي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال بیان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالی پخلی نشي کولی.
د هغوی پر پیغامونه باندې اعتماد نشي کولای. د هغوی دا سجستونه د اعتماد وړ نه دي. دا ځل هم شاید هماغسې یو هڅه وي هم وختي دی چې د پیغام د کروالي یا نه کرسو په اړه باندې څوک معلومات چې موږ لرو پر اساس زه وایي د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر ملا اختر منصور د تېرې اونۍ په سیشن به باندې د پاکستان د کوټې شاته نږدې په وسلوالو نشته شوی دی.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تمه وه چې د دغه خبرو دوهم پړاو هم تر سره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانېدو له وجې دا کار ونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان کړ، خو ځینې طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر کو دا مغه ډلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی برید پړه پر غاړه واخیسته. ویل چې د یې مرګونه ټپی کړی دی. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډو ته ویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبره ده چې اختلافات هیڅ وخت هیڅ پایله نه لري، او هر چیرته چې اختلافات او جنجالونه رامنځته شي د هغو اثرات منفي او مثبت ډېر کم وي. داسې د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته د زیره وشي طالبانو په منځ کې به دغه سې اختلافات پیدا شي. متاسفانه چې دا خبرې راپورته شي او د طالبانو په منځ کې دغه اختلافات یقینا د دې باعث کېږي چې د سولې په خبرو باندې به یو منفي اثر پرې وشي.
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولای شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
په هغه وخت کې سولې ته مثبت کار کوي دا ثابتېدلی چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافاتو څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپله دغه شي طالبان خپل گروپ عمومی غیر مستقیم باندې لار په هواره ولای.
یاد دی چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته ده او د سولې لپاره باید په خپل خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي به وایي امن راوصلو ته ژمن دي.
د پاکستان او افغانستان اړیکې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا به دواړه هیوادونه وهڅوي سو خپلو کې اړیکې خکې. د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېر مهم دي. له کابل زموږ همکار نورحال راکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بیپورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړه هیوادونه وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. د یو اسموش کړن لار دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا عمومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنوی په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړی او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په روسیې کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړه هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ییزې همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي، موږ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. دا د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلبه کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه ناسته د روانې اونۍ په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي.
دا مشال ریډیو ده.
ملګرو دین وړاندې چې د پاکستان او هند پاړي کو باندې وګیغو، تاسو تازه معلومات درکو. اسلام آباد ته زو الټرنا سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر،
خدای دې بخښه شاهین.
احمد الله، د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون خبری غونډې ته وینا کړې ده او په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. څه وایي چودھری نثار علی خان؟
شاهین، چودھری نثار علی خان چې کوم دی، هغه پرون خبری غونډه وکړله. په خبری غونډه کې هغه په مختلفو موضوعاتو خبرې وکړلې، خو دا دوه موضوعات چې کوم دی، یو چې د امریکې په کالیفورنیا ښار کې کومه پیښه شوې وه تیره اونۍ کې، په هغې کې چې کوم د پاکستان زنانه وه تاشفین ملک، د هغې په حوالې سره چودھری نثار علی خان دا خبرې وکړلې. تاشفین ملک خاندان چې کوم، هغه د ډیره غازی خان نه تقریبا 40-50 کاله مخکې سعودي عرب ته تللی وو. خو تاشفین ملک چې کوم، هغه په پاکستان ته تلل راتلل، دلته تعلیم لپاره څه وخت پاتې شوی هم و، خو بیا وروسته د هغه واده وشو سعودي عرب کې، هغه بیا لاړه امریکې له، او اخري ځل هغه په 2014 کال کې پاکستان له راغلی وه. خو موږ اوس دا معلومات کوو چې ته ویزه د کوم ځینې ملاوه شوې وه، او د دغه پیښې په اړه چې د امریکې حکومت کومه رویه خپله کړې، نو هغه ډېره ذمه دارانه رویه ده. او د امریکې د چې کوم چارواکي د وزیر اعظم یا وزیر اعلی شهباز شریف سره په لندن کې هیڅ قسم ملاقات نه دی شوی په دغه حواله سره. په میډیا کې چې کوم خبرونه راځي، نو هغه ټول بې بنیاد دي، او د دې په شا باندې ځینې مخصوص مقصدونه چې کوم دي هغه دي. چودھری نثار علی خان دا هم وینا وه چې دې لړ کې پاکستان حکومت امریکي حکومت ته د هر ممکن مرستې یقین دهانی ورکړې ده. او د کوم تاشفین ملک چې وه، هغه په پاکستان کې د کوم ناقانونه ګرځولې شوي تنظیم سره د رابطې ثبوتونه چې کوم دي هغه هم نه دي ملاو شوي. دې نه علاوه د یونان نه چې کوم د پاکستانیانو په بې دخلۍ حوالې سره کوم دغه نو پاغې باندې وویل چې د یورپي یونین دغه بیان غلط دی، او په دې کې ځینې داسې خلک دي چې د هغې تصدیق نه دی شوی. په دې معاملې باندې هغه ډېر سخت دریس خپل کړی دی.
د یورپي یونین کم بیان، لکه کم بیان
هغه کې چې چودھری نثار علی خان دا ویل چې په دغه پاکستانیان مخکې د پاکستان حکومت دا خبره کوله، خصوصا چودھری نثار علی خان، چې داسې کم کسان چې را لیږي د اروپا نه، او هغه به موږ پوره تصدیق کوو، ځکه چې داسې نه چې دوی هر یو کس را لیږي، هغه به پوره چې هغه په جرمونو کې ککړي د هغې حواله سره. نو دغه شانتې دی حواله سره دا خبره وکړله چې کم کسان هم را لیږي، هغه به موږ پوره د هغې به انویسټیګیشن تحقیقات به کوو. هغې وروستو که آیا هغه کسان داسې دغه کې ککړو یا هغې سره د پاکستان دغه وو، نو صحیح ده که نه، هغه به موږ نه قبلو، هغه به موږ واپس ورلیږو ته.
صحیح. ډېره مننه کوم او خو ورځ دل غواړم.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د پاکستان او هند قومي سلامتي مشرانو د اتوار په ورځ د تایلند په بنکاک ښار کې سره کتلې دي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبر شوی او خبر پانه کې ویل شوی چې په ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ، کشمیر او د سیمې په امنیت خبرې وشوې. له اسلام آباد ریاض موسا خیل نور تفصیل راکړي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان او هند کمی سلامتی مشیرانو د اتوار په ورځ بنکاک کې ملاقات وکړو. د ملاقات په وخت د دواړو ملکونو خارجه سکرتران هم موجود وو. خبر پانه وایي چې ملاقات کې د ترهګرۍ، کشمیر کنټرول لاین په صورت حال او د سلامتی او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې، او دواړو غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاری ساتل پکار دي. موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره ضرور او د دینه با سلاست روړنی وشي. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نه دوی
زه ډیر زیات لا خوشبین نه یم چې دینه مسره وزي، خو کم از کم دوه ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کی نه یو بل موقف ووري او هغه باندې چې یو داسې لائن طے کی جی اگر نہ کراس کئی دوارا اور دیا دشمر سراج دل کی رات لگ جی آگے کی امو تلا نور کارشی جی اگر واضح طور پر دی انتے جی کمی خبری وکی آگا خدی نا دے مطلب داشو کہ وف کم از کم دی دے خبری طرح کشوی دی کہ یو باٹم لائن باندے دی دوارا اگری کول تا خبر و اطور تا تیار شوی دی
دا دوانو ملکونو دا کامی سلامتی دا مشیرانو ملاقات ولی تر اوسا نکی دو پا دے علرا تا بیا هم ڈاکٹر سرفراز خان اوے دا دے پشا دا دوانو ملکونو سیاسی مقصدونو و دے زیادوی
پاکستان و ہند نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میٹنگ جی کم اوفا کی تے شروع آ پکار وچ شروع خو اگا دی زکر نو کرے دوانو طرف نو خپل اندرونی مسائلو پاکستان کے دا سیاسی حکومت و دا فوج آپس کی یو پیج پہ نکے دلو اور بل ترستا ہندوستان کے آگا ٹائم کی نہ کشمیر اور بہار والے الیکشن ہو اور مودی سے بالتی ہو بلا رویا خودل غختا نو دا ماتا دا دی پولیٹیکل ایکسپیریئنسی دوانو طرف نکاری وس ما خیال دوانو مرحلے تیری دی
دا ذکر دا چ روان کال دا روس پخار اوفا کی دا پاکستان او ہند وزیر اعظمانو تر منځ دا ملاقات دوران ټاکل شوی وا چې د دوانو ملکونو د کمی سلامتی مشیران با د اگست میاشت کې هندستان کې ملاقات کوي خو عین په اخیری موقع دغه ملاقات وزنډېدو د کومې رستو چې پاکستان د هندستان په ضد ځینې ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړ دا ملاقات هم په داسې وخت شوی دی چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کیدونکې ده چې پکې د ګډون دپاره د هندستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړې شوې ده خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اردن کو د قبائلی سمو استادانو د خپلو غختنو د پارا د حکومت پر ضد احتجاجی تحریک پیل کړی دی او نن په اسلام آباد کې د پارلیمان مخته احتجاجی مظاهره هم کوي په دغه کې د نیم قبائلی سیمې بنو استادانو زموږ د همکارو عمر دراز وزیر سره خبرې کړې دي د دوی غوښتنې څه دي دوی غواړي څه د حکومت نه او دا ولې نه پوره کیږي په دغه خبرو کې وو
سعید خان جنرل سیکرٹری ایف آر بانو ٹیچر ایسوسیشن تین سال رسا منگا دے دا دفترون طواف اکو دے سفارٹا سیکرٹریٹ اور سرا ور سرا دے سفران کلا سفران مو دے فار ترائی فارٹا سیکرٹریٹ مو سفران تا ترائی او منگتا ایسا پتا نہ لگی گی آوی چھم آگ سرا دی بلوی چھم آگ سرا دی
ایف آر بانو مولانا گلوارس حقانی صاحب دا مطالبہ دے وزیر اعظم نا او دے گورنر نا او دے وزیر اعلی صاحب ہاں ساڑھے تین سال ہوا تل میسٹا اپ گریڈیشن مسئلہ حل نشوا منگ نہ فٹ بال ہی جوڑ کرے دے منگ خپل حق واڑی سٹل تو چمیلا بھی کی ایف آر پکوما طریقہ پداغا خطرے کے منگ ڈپٹی کبھی دے طالبان دور کے منگ ڈپٹائی کڑی دی منگ بندہ ڈزل شوی دی غرب سار باندے سکول تار سے دلی
سلیم خان وزیر صدر ٹیچر ایسوسیشن ایف آر بنو میر دے اپ گریڈیشن بارے سے نن جمع شوی دے درے کول لگیائی میستا گورنمنٹ اپ گریڈیشن نہ روکا بھی سٹل دی سزون تا 2012 نو کرائی دای میرو دے 7 تاریخ نا مکمل دے ٹول ایف آر بنو سکولینا باندھوی بھرپور شرکتوں کی بدر نقشے چے پارلیمنٹ ہاؤس سے وزیر اعظم تا صدر تا دا پتا وہ لگی دی چے دے فاٹا سزون نے تمرا پہ تکلیف وقت روی او نن میر در پدار گرزی مستا خپل حق نہ روکا بھی خپل حق گوڑی او انشاءاللہ دا خپل حق غرسلے پر اسلام آباد سے میر جمع کی دی 7 تاریخ تا او دے پولیو دے مردم شماری ڈیوٹی او دے امتحانات ڈیوٹی ادھر نام مکمل دے میر بائیکاٹ تا چے چپ را دے میر مطالبات منظر شوی نوی
دا مشال ریڈیو دا
د عوامی نیشنل ګوند مرکزی ستر سیکرتر میا افتخار حسین ویلی دی چې د پاکستان قبایلی سیمې د یو خاص مقصد لپاره د پرمختیا په مزل کې د ټولو نه وروستو پاتې کړل شوی دی نوموړی په مومندو کې د عوامی نیشنل ګوند د سوری د لاندې په دغه سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد چې کومه جګړه وه په هغې کې د وژل شوو خلکو په یاد کې رابلل شوې یوې غونډې ته وینا کوله شنواز ترکزی نور حال راکړي
د عوامي نېشنل ګوند د سوري د لاندې د محمد جنسی په غلنۍ کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې عمومي وژل شوي ورځ ولمانځل شوه. په دې موقع وویل شو چې محمد جنسی کې د لویس فورس ملیشي ځواکونو امنیتي لښکریانو او د امن د ټینګ ساتونکو د وژل شویو شمېر د زرو نه زیات دی. په غلنۍ جرګه حال کې د وژل شویو وارثان هم راغونډ شوي چې هغوی ته د خبرو اترو نه پس په محمد جنسی کې دغه غونډې له راغلي د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین مشان رډیو ته وویل
یقینا چې قبایل ارادتن چې کم دینو پسمانده ساتلې شوی دی او د دې خاص یو وجه وا چې دا د بفر زون په شکل کې استعمال شي او دلته کوینی تویږي سکولونه ورانیږي سړکونه ورانیږي خو خیر دی که دلته مړیم کیږي او خلک مړینو خیر دی خو مطلب چې دلته ترقی نه کیږي.
په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند د صوبای اسمبلی غړی سردار حسین بابا خو موجود وو. هغه ویل
د طالب نوم چې دغه په کم شکل باندې مخې ته راغی دا غي د پښ بیا القاعده رااله اوس د القاعده نه پښته ټول دنیا کې ویني چې داعش را روان دي. دا خو هغه خطرات دي دا غو مشکلات دي دا موږ ته را مخامخ دي او ظاهر خبره تاسو ګورئ چې په ټول وطن کې دغه پمپلیټس تقسیمېږي دغه وال چاکینګ کیږي هغه روانه برتی کوي. لهدازه ضروری خبره ده دا چې د دې را روان جنگ د پاره یا د دې را روانه تبایه د پاره موږ کم اس کم مهمه تنظیم چې دغه خپل برابر
مې افتخار حسین ول که هر کله د پاکستان او د افغانستان حکومتونه او د پاکستان سیاسي ګوندونه د اسلامي دولت نوم وسلوال تنظیم په ضد یو ځای نشول نو راتلونکي وخت د دوړو هیوادونو لپاره د کومې خطرې نه خالی نه دی.
د افغانستان حکومت کمزوري کړی دی نو هغه مواد هم ورسره شته. افرادي زما په قبایلو کې به غریبي ده بیروزګاری ده داسې په پاکستان کې او بیا ورسره چې کم دی نو عراق شو بیا لیبیا شو بیا شام شو نو چې دا میټیریل وي او داعش وي او سرویخ ملکونه پیسې ورکوي نو لازمی خبره چې دا به ډیره خطرناکي او د دې طبیعي هم ډیره خطرناکي.
عوامي نېشنل ګوند محمد جنسی په دغه وژل شوی یو کتاب هم لیکي. د محمد جنسی د یاد ګوند صدر نثار مومن وای
عوامي نېشنل ګوند دا پروګرام لري چې د وطن د شهیدانو په نوم یو کتاب ولیکي او هغه کې به د مومندو د شهیدانو خامخا شامل او دغه هغه موږ ته سپارلې ده ماته سپارلې چې تاسو د خپل شهیدانو موږ ته لیست راکړي او هغه چې موږ دغه کتاب وسکو.
په دې مقدس سیمه د ترقی لپاره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارتي لارو د پرانستې غوښتنه هم وشوه. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوس راځو راپور ته. هغه د پېښور او بلکې د خیبر پختونخوا په هسپتالونو کې چې کوم مریضانو ته غیر ضروري او غیر معیاري دوایانې لیکل کیږي د دغې پرشا وجوهات او عوامل څه دي د مجید بابر په راپور کې.
په پاکستان کې په عمومي توګه او د خیبر پختونخوا د سرخار پېښور په سرکاري روغتونونو کې په خصوصي توګه ناروغانو ته د غیر ضروري او غیر معیاري دوایانو لیکلو عمل د تیرو څو لسیزونو روان دی چې له امله یې ولس د سختو صحي ستونزو سره مخ دی. د پېښور په سرکاري روغتون لیډي ریډینګ کې د میډیکل وارډ مشر اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر نوشروان مشال لیډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
یو خو تاسو په هاسپټل کې 100% میډیسن اویلیبلټي نشته میل پریکٹس ہم اسٹیچاری بس ہم یو برانڈ پہ دیا
پاکستان کے سرکاری روختنوں کی مریضان دوایانو تشخیص کولو قانونی طریقے کار دادے چې ډاکټر با د روختون فارماسیست سره په مشوره هر مریض ته د ویل کی. خو په پیښور کې فارماسیست منتظم شاه وای چې دغه طریقې کار په پیښور کې عملی نه ده او د دوایانو د کمپنو د نمائندګانو او ډاکټرانو ترمنځ د تعلقاتو په بنیاد مریضانو ته دوایانې ورکول کیږي.
د بدقسمتې نه په پاکستان کې دا یو ډیر خراب او غلط پریکټس کوم دی روان دی چې ریپرزینټیټیو په مختلفو طریقو باندې خپل میډیسن پروموټ کول لپاره مختلف مختلف طریقې او غلطې طریقې او هیلي استعمالې په مارکیټ کې او د ډاکټرانو سره د دکاندارانو سره هغه خپل بارګینینګ کوي او په هغه طریقه باندې هغه خپل میډیسن هغه وباسي او پیسې ورته ورکوي، ګفټونه ورته ورکوي، کلینیک والا فرنیچر وغیرہ وغیرہ. د بدقسمتۍ نه دا سیزونه په پاکستان کې ډېر عام دی. جی بس ډاکټر له په څه طریقه باندې هغه خپل لالچ ورکي او هغه خپل شیر پکې حواله کړي.
د ډاکټر نوشروان په خبره تر کومه چې په پاکستان کې د صحت په اړه د اقداماتو ذمہواری د سیاسي خلکو پر ځای پېښورو او قابلو خلکو ته نوی حواله شوی، د دغه عمل مخنیوي ګران کار دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
قدرمند اردوونکو، په پښتونخوا کې درنګ شی به لاد سحر نه هنې به بجی کې دن کې دي. د منور شانه د وخت مهم خبرونه او رو به د قامي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه ده توړاندې کوو.
افغان چارواکی وای ولسمشر محمد اشرف غنی با په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس با سبا له شروع کیږي. یو افغان چارواکی د نوم نصر غندولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره د ملاقات نه پاس دغه بلنه ومنله. بلخوا ریچرډ اولسن پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویلي امریکا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو هڅه کوي چې دا راز د سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي. په دې ورسره کې پاکستان ویلي که افغان حکومت وغواړي نو د سولې په خبرو اترو کې یې مثبت کردار لوبولو ته تیار دی. پرون په بنو کې د نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو استادانو احتجاجي مظاهره وکړه. د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د قبایلي او نیمې قبایلي سیمو استادانو ته دې په فوري توګه ترقیانی ورکړل شي. دوی دلاکه ورکړې چې که مطالبه یې ونه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټۍ نه انکار وکړي. د بیلابیلو قبایلي سیمو استادان د تیرو څو ورځو راهیسې احتجاج کوي خو تر اوسه حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د جرمنی د دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي موجودګۍ ته دوام ورکړي. اور سولا وون دیرلین مزار شریف ته د رسیدو نه وړاندې خبري اعلان تویل چې په ورستیو کلونو کې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه به هم د اعتماد د ختمېدو سبب وګرځیده. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې دا ورستۍ د ډزو پیښه چې پکې سوار لس کسان وژل شوي یو ترهګر برید ووده چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځۍ په تیار لارې روان شوي وو. صدر اوباما د ټولې نړۍ د مسلمانانو په ټولنه غږ کړی چې سخت دریځۍ او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رد کړي او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې دې شامل شي. او اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغه چاودنې ذمہواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې گورنر سره د خپل شپږو محافظانو وبجل شو. د یمن امنیتي چارواکو ویلي د گورنر غفار محمد کانوای پرون هغه محل د چاودنې ښکار شو چې دغه جنوبي ساحلي ښار د ریم باعود سیمې نه د تیرېدو په حال کې و.
مهم خبرونه مورد او سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې ریاض موسی خیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلې دي. دغې نراته مهمه برخه وړاندې
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د کامیو صوبې اسملو زیاتره ممبرانو د ټیکس ګوښواري نه دي جمع کړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصول او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې نادهندگان نوي او د رستیو کې د لاور ریکارډ زمینی وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نه اهل کړو چې هغه د کال 2014-15 ګوښواري نه جمع کړي. ادارې وایي چې موجوده اسملو کې هم تقریبا 80% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دي جمع کړي او نه خپل ګوښواري جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار به ریټرنینګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوي وي او د هغې وروسته به هغه وټونو کې برخه اخیستی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د لاهور های کورټ فیصله باید چې د نورو غړو لپاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن دې هغه ټول نه اهل وګرځوي. او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغې ملکی خزانه ته نقصان نه وي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپله اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د جوړ بل کېدو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کې چې ملا منصور ژوندی دی، خو یو شمېر د پاره به دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کله نه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی، د دې سپیناوي د پاره به نور ثبوتونه پکار وي، خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري آخره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی، ځکه چې طالبان به اول افغانستان کې دننه امن او کلارۍ غواړي او داسې حال کې د ملا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل به نیوکې او تنقیدونه نور هم سیوا کړي. نو ځکه ضروري ده که ملا منصور نشي کولی طالبان مذاکراتو ته تیار کړي، پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ له منځه وړلو لړ کې د موجودو ستونزو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي ځینې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح کمه شوې، خو د طب بعض ماهرین له دې سره اتفاق نه کوي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوی وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنیو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپل مقاله کې لیکي لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتلو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبرېدونکو د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لپاره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړ توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي او له افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتک د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمند ده. او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه. او همداراز په 100,000 میندو کې به 1400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 318 را پرېوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح مانو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چېرته چې بدامنی ده او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي نو هغو تجربه نه درلوده او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایمز په راپور کې لیکلي دي چې چونکې دا مهال بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه په زرګونو پناه غوښتونکي ورغلي دي، نو د دې کبله کسان چې په افغانستان کې د حقیقي ستونزو سره مخ دي، هغوی نشي کولی چې یورپ ته لاړ شي. دغه لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
امریکی ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې د هغو افغانانو موضوع راخیستې ده چې غواړي دغه جنگ ځپلي هیواد نه یورپ ته د ښه مستقبل او محفوظ ژوند په تکل لاړ شي، خو یورپ ته د رسیدو په لار د راپور شو ستونزو له امله نشي تللی. ورځپاڼه لیکي چې څو میاشتې مخکې یو افغان زلمی محمد علي او د هغه میرمنې زکیې چې په خپله خوښه یې واده کړی دی او دا مهال د خپلې کورنۍ نه د غیرت په نامه د وژنې له کبله په پټه ژوند کوي، چې کله وکتل چې په زرګونو افغانان یورپ ته د سیاسي پناه غشتو په تکل روان دي او د سفر مشکلات تیروي، نو د دوی هم زړه چې په هیواد کې ورپېخ د مرګ د ګواښ له امله دوی هم یورپ ته لاړ شي. انساني قاچاقبرو ته یورپ ته د انتقالولو پیسې هم ورسره وي او هلته د پاتې کېدو مدلل سبب هم یو، ځکه چې د دوی د مینې د واده دا خبره په بیلابیلو رسنو کې راپور شوې هم وه. خو محمد علي او زکیه ورسپانه ته ویلي دي چې دغه ټولو وجوهاتو نه باوجود دوی یورپ ته د تک پریکړه هغه وخت د پامه وغورځوله چې په رسنو کې د ترکی په سواحلو د هغه ماشوم اعلان کردي عکس ولیدو چې اپوټا مړ پروت و. د محمد علي په خبره دغه انزور ورته یو خپل ملګري په خپل لاسي فون ښکاره کړی و او زیاتوي چې څنګه یې دغه انزور ولیدو نو سمدستي یې د خپلې یو کلنۍ لور رقیه سهرا سترګو ته ودرېده. محمد علي د دې مقالې لیکونکي راډ نارډلین نه په ډېره بې وسۍ وپوښتل چې موږ ولې په قانوني لاره یورپ ته نشو تللی، ولې موږ خپل ژوند په خطر کې واچوو. د ورځپاڼې په خبره د محمد علي او د زکیې د پوښتنې ځواب د ملګرو ملتونو لخوا د پناه غوښتونکو په اړه د نړیوال قانون په مسوده کې موجود دی چې پکې ویل شوی دي چې هر هغه کس چې ورته د قومیت، سیاسي وابستګۍ، مذهبي تړون او یا د بل څه وجې د مرګ ګواښ وي یورپ کې د پناه اخیستو حق لري. محمد علي او زکیه سره د خپلې یو کلنې لور یورپ کې د پناه اخیستو په دغه قانوني زمره کې راځي او د دې په خبره دوی ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دفتر چارواکو او ځینې غربي سفارتونو هم د دې پخلی کړی دی. خو د ورځپاڼې په خبره چونکه دا مهال یورپ ته ګڼ شمیر کډوال د غیر قانوني لارو داخليږي، نو د دې له امله د حقدارو لارې هم بندي شوې دي.
مجید بابر چې د نیویارک ټایمز د راپور مهم ټکی وړاندې کول، دا مشال ریډیو دی او تاسو زمونږ د سحر خبرونه سلام پښتونخوا ورې د خبرونه په دغه برخه کې د کرن خان په आवाज د سندره تاسو ته ټول لپاره
گزرا پما بلا رکھی ماں خامشی
په ما بل لاره کې ما خام شید کرن خان په وازم سندر اورید اوردونکو د مشال ریډیو دی اوسم د نړیوالو چارو نه خبرو یو راپور ترازو ل امریکا خبریدونکې ورسپانې واشنگتن پوسټ لیکلی دی چې کسه هم اسلامي دولت وسلوارې ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی پډاګه کړی او چارواکي وایي چې دغلته نشته خو په ټولنه کې له ملاتړه انکار نشي کېدی. د دغه لیکنې مهم ټکی د بشیر ګواښ نه و.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولې دی. د تفرین ملک په نامه دغه جلیل 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریځه شوه که څنګه، خو د داعش وسلوالې ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یادې ډلې د اغېز په اړه اندېښنې لري. ورسپانه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی، خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوې دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا ورسپانې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوي دي. په مقاله کې د پیو ریسرچ د یوې سروې ذکر شوی دی د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنونکې خبره د 2% هغه پاکستانیانو ده چې نه یې مخالفت ښودلی او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنی ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 10 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلې لیکلي چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري، خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسرې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعهګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
دا مشال ریډیو دا.
ډان ورسپانې لیکلي دي که څه هم په پاکستان کې پارلمان تر ټولو بالا اداره ده، خو د قومي سلامتیا فیصلې نور ادارې کوي. په دې کې د ولسي حکومتونو کمزوري په نظر راځي. د دغه لیکنې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
ډان ورسپانې په پاکستان کې د پارلمان د برلاسیتوب یا واک تر عنوان لاندې ادارې خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د سینټ مشر رضا ربانی د تېرې جمعې په ورځ دا یادګیرنه وکړه چې باید په ملک کې پارلمان تر ټولو زوروره یا واکمن اداره وي، او د دې سربیره نور ادارې لکه قومي سلامتیا کونسل د پارلمان لاندې کار وکړي. رضا ربانی دا څرګندونې د هغه کتاب مخکتنې پر وخت وکړي چې په کې تجویز ورکړل شوی و چې پاکستان یو داسې طاقتوره قومي سلامتیا ادارې ته اړتیا لري چې د پارلمان نه بالا وي. په ادارې کې ویل شوي چې ولې په جمهوري نظام کې د داسې ادارې د جوړولو خبرې کیږي، او په دې حق له جمهوریت غوښتونکو اندېښنې راپورته کیږي. یوه وجه د قدرت یا د اختیاراتو ده. د پارلمان نه بالا ادارې به منتخب شوي نمایندګانو ته جواب دی نه وي، غیر جمهوري پلانونه به عملي کوي او امنیت په اړه به خپل ویژن وړاندې کوي. خو دا ورسپانې په خبره د ولسي حکومتونو کمزوري هم دغه شان خبرو ته تقویت ورکوي. د مثال په توګه 2 کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د کابینې کمیټې کې د قومي سلامتیا په اړه ویلي وو چې دغه ادارې ته بیا کتنه وکړي. په هغه وخت کې شک څرګند شوی و چې دا هر څه د فوج په خوله کیږي. په دې وروستو کې په یو پخواني فوجي جنرال د وزیر اعظم د قومي سلامتیا د سلاکار په توګه لګول شوی دی. ورسپانې لیکي د دې نه ثابته شوه چې د قومي سلامتیا په اړه د کابینې کمیټې سنې دي کړي. ډان ورسپان لیکي چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې کې اپیکس یا ضلع کمیټې غونډې کیږي. د وزیر اعظم او د فوج د مشر ترمنځ یو په یو ملاقاتونه هم د قومي سلامتیا ادارې ارزښت کم کړی دی. ورسپانه پښتنه راپورته کوي چې په کوم ځای کې حکومت ناکامه شوی دی. کچری دا ومنل شي چې د قومي سلامتي امور کې ولسی حکومتونه هیر کړل شوی دي. په دې کې د بیوروکراتس مزاحمت او د ولسی حکومتونو عدم دلچسپي هغه وجوهات دي چې دې بهیر ته وده ورکړي. په دې کې پارلمان هم کردار تر سره کړی دی. ورسپاڼه زیاتوي چې د پارلمان لخوا د دې څارنه نه کیږي. د دفاع لپاره د سینټ قائمه کمیټه فعاله ده، خو زیات وخت یې په دورو او یا په ویناګانو وي. د دې کمیټې مانیخیز ونډه په نظر نه راځي. ډان ورسپاڼه د ادارې په پای کې لیږي. په دې کې شک نشته چې پارلمان تر ټولو بالا اداره ده، خو که چېرې پارلمان په خپله هم په دغه حق له ګام پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس حضور کرخی غاړه خوست ته، د خوست ولایت د نادرشاه کوټ، سپیرې او شمل ولسوالۍ قومي مشران وایي چې د زدرانو د لوی قوم په پراخه سیمو د بې تعلیمۍ تیاره خوره ده، او افغان حکومت د یادو سیمو د خلکو تعلیم، روغتیا او د ژوندانه نورو برخو کولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. په دغه اړه نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د خوست ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالیو، نادرشاه کوټ، سپیری او شمل دومنده اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د تعلیم او روغتیا په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت لخوا د ولسوالۍ ته د نه پاملرنې له کبله په دې پراخه سیمه د ناپوهۍ تیاره خوره ده، او هر څوک چې کومې خواته هڅوي دوی د هغو تر شا روان وي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ تر قومي مشر حبیب مشال روړي ته وایي چې
موږ اصلي ستونزه د مکتب دو، چې په ټوله ولسوالۍ کې یو دا مکتب دی په برګۍ نه لري، یعنې سهار لرې دو شاګردون نه شي کړای شي سخل نه ورتلو شي، دا ټوله ورځ په سړک موټر ته ولوړې کله وتلو سر کې کله بل څومره چې په دې وطن کې په دې منطقه کې تیاره دو د تعلیم د واجنه تیاره دو.
د زدرانو دی ویبل ولسوالۍ نادرشاه کوټ یو تن قومي مشر هم په خپل سیمه کې د تعلیم او روغتیا بهیر ته د پاملرنې غوښتنه کوي. مساجان زدران وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د روغتون د ودانۍ له جوړولو څخه له دوو کلونو ډیره موده وشوه، خو نه د دې روغتون چاردیوالي راتاو شوه او نه یې د یو روغتون په شان خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړل.
ولته یوه 50 بستریزه شپخانه په ډېر لوړ قیمت باندې جوړه شوه. مسلکي صحي پرسونل نه ورکول کیږي، تشکیلات یې نه جوړیږي او ادویات نه ورکول کیږي. بل دا چې د مکاتب دي چې فرض مثال مکتبونه شته دي، دا درسته ده چې مکتبونه بنه در شکوټ فعال دي، مګر مکتب د درس د معلم د شاګرد سره نه نشته.
حاجی علی خان زدران د سپیر ولسوالۍ د استودونکو ستونزې یادوي.
سپیر یو داس سرحدي ولسوالۍ ده چې د شمالي وزیرستان سره په 2 کیلومتره کې سرحدونه لري، او د نورو څو ولسوالۍ سره هم سرحد لري، خو مګر دولت هیڅ توجه نه کوي. د سرکونو نشټوالی، د کلینیکونو ته نه رسیدګي، ځکه چې سپیر کې مرکزی یو کلینیک موږ لرو، نور په د سپیر په سرحداتو کې هیڅ کلینیک نشته.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبي د ولسوالۍ د خلکو اړتیاو او غوښتنو ته پاملرنه په خپلو مهمو لومړیتوبونو کې بولیا وایي چې د هغو ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته به توجه کوي کوم چې پخوا پکې د اړتیا وړ پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي.
چون د محلي حکومتدارۍ اساسي په حساب هغه مرکز او فوکس په ولسوالۍ باندې ده، بنان ولسوالۍ باید تقویه شي. دا در کوم شي هغه ولسوالۍ ته چلته انکشافي بهیر چټکو ګراندای نو الته بزما توجه ان شاء الله عزیز ډیرې
دی. یادونه ورده په زدران میشتو سیمو کې یو شمیر امنیتي ګواښونه د خلکو لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د سپیر نادرشاه کوټ او شمال دوه مونده ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې ډیرې کړې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا په بنګور ښار کې د نو سندرغاړو ترمنځ د یا قربان په نوم د سندرو سیالۍ وشوه. د دې کلتوري محفل تابع د صوبې د کلتور وزارت کړو. د فوکلوري موسیقي په دې مقابلو کې ګډونکو ته انعامونه هم ورکړل شو. زموږ همکار نیاز احمد خان د محفل ته ورغلو، مونږ لا راپور راکړي.
د سواد په ودودی حال کې د قربان په نوم د ملکن ډیویژن هنرمندانو ترمنځ د ټپو دغه مقابلو کې یو کم سلطنانو سندري وویلې. په دغه کې دوه جینکو هم ګډون وکړو چې پکې د سواد نبیله ودود دریم انعام ترلاسه کړو. د سندرغاړو لپاره د مقابلو په اړه مشال ریډیو ته دوی وویل
نن چې کومه یا قربان شو وشوه په دې کې زه ډېره زیاته خوشاله یم. دا ما ډېر وخت نه انتظار هم کوم، کرس مورتن ډېر وخت نه کړی، او کوشش به نور هم کوم چې که داسې شوګانې ستنور شوګانې په هغه کې مونږ یې سوال او خپل فن ښکار کړو.
د ملکن شپږو ضلعو ضلع سوات، بونیر، شانګله، چترال، بره او کوز دیر څخه مقابلو ته راغلي سندرغاړو کې زیاتره زلمي ول. دوی وایي چې دغه مقابلې د سندرغاړو لپاره ډېرې خوندورې او لومبي ځل دي.
زما نوم سلیم الله دی. زمونږ چې کوم د کلچر او د هغې سره تړلی شوی کوم میوزیک دی، په هغې کې د سره منګه ډوی سه چې هغه ستیم نه ده او دغه شان پلیټفارم مونږ ته چې ملو شوی نه دي، دا ډېر یو ښه اپرچونیټي ده زمونږ د نوي کل لپاره.
یا قربان د ټپو موسیقي مقابلو تابعه کوونکي د ثقافت محکمې ډایرکټر عبدالباسط په دغه مقام موجود وو. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا اته ډیویژنو کې دغه مقابلې روانې دي او سوات و دودیا حال کې دا پروګرام هم د دغه مقابلو لړۍ ده.
نن زمونږ د سلورمه برخه دلته په سوات کې کیږي، دینه پس زمونږ درې ډیویژن پاتې دي، ډی خان کو، هاټ او بنو، او اخیره کې به ان شاء الله مونږ په 25 یا په 27 باندې کلچر ډایرکټریټ د ګرانډ فینالی به منعقد کوي چې په هغه کې مونږ سره د صوبې په لیول باندې چې کم د سر یا د ټاپ د لیول کم درې الکان یا سنگران دي، هغه به ان شاء الله مخې ته راوړو.
د مقابلو په اخر کې د سوات کوکاری راشد اول، د ملکن بټخیل محمد اسلم سالک دویم، او د سوات منګوري نبیله ودود دریم انعام وګټلو چې په ترتیب سره دوی ته 1,15,000 او 50,000 روپۍ نقد انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مورید او د خبرونه په دغه برخه کې تاسو لپاره د نغمه په واسطه سندره.